آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غا کشنر دیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې د امریکا غا کشنر دیو لمړنۍ نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د امریکا فدرالي ادارې د امریکا د جمهور رئیس کاندید هیلری کلینټن څخه د خپل تحقیقات او اسناد خپاره کړل. د سوری د کوبانی شارګوټي په شاوخوا سیمه کې پرند ترکیه د امنیتي ځواکونو او کوردانو ترمنځ نشته سیوی دي. د ملګرو ملتونو د خوراکو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیون ډالر ته ضرورت لري او د ازبکستان حکومت او پارلمان د جمهور رئیس اسلام کریموف مړینه تایید کړي.
نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د سمبلی یوګي دولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې درېمه کېږي. د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به اورئ چې د قندار ولی وایي د چمن او سپین بولدک د تجارتي دروازې په بندېدو سره پاکستان غوښتل خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي او کارپوهان وایي چې د ایران لخوا د شیعهګانو د آزادۍ د متحد پوځ په نوم د یوه نوي داوطلب پوځ جوړول به په منځني ختیځ او ټوله سیمه کې تشنج رامنځته کړي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول خلیل خان پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی وای په هر قیمت چې وی اصلاحاتو ته دوام ورکړي. هغه دا خبره د خواجه رواش د شارګوټي په د پرانیستو په مراسمو کې وکړه. اکرام شنواری د کابل سره پورته شو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو له روان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی او ویلي دي چې که د سر په بیه ورته اصلاحات تمام شي دی به ورته دوام ورکړي.
او دلته تغییرات ضرورت دي، اصلاحات ضرورت دي. الکوزای صاحب ډار مکوه، دا هغه ولسمشر نه ده چې له اصلاحاتو نه وتښتي. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قرباني کړي.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د اوسېدانو د کورونو ستونزې هوارول د خپل حکومت په لومړي توبونو کې یاد کړل او وویل چې په خپله یې د راستنېدونکو افغانانو او بېځای شوو کورنیو لپاره د کورونو د برابرولو په برخه کې یوه ځانګړې طرحه جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیون ډالر ته ضرورت لري. د دغه پروګرام عمومي منشي پرون په کابل کې خبرونه ته وویل چې دوی د پلان پر اساس باید د روانې سوي کال تر پایه 3.5 میلیون ډیرو کسانو ته خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام عمومي مشر ایرن ترن کازن وویل چې په تیرو 2 میاشتو کې تر 2 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې کړي دي. د امریکا فدرالي ادارې اته 50 پانی هغه اسناد چې د جمعې په ورځ د عامو خلکو لپاره چې دوی کوم تحقیقات کړي و خپره کړي دي او ویل دي چې دا د هغو تحقیقاتو نتیجه ده چې اف بی آی د امریکا جمهور رئیس کاندید هیلری کلینټن چې کله هغه د بارنیو چارو وزیر و او د ایمیلونو لپاره خپل شخصي کمپیوټر استعمال کړی و د هغې ادارې ورسره په دې اړه تحقیقات کړي وو. د اف بی آی ادارې د رسنیو دفتر په یو رسمي بیان کې لیکلي چې نن اف بی آی ادارې د بارنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن سره د جولای په 2 نیټه چې کومه مرکه کړې وه دا د هغې لنډیز دی. دغه تحقیقات له هغه وروسته وسول چې داسې اندېښنې موجودې وې چې هغې محرم معلومات په ناسمه توګه د خپل شخصي کمپیوټر د سرور د لارې استولي او ساتلي وو. د سوریه ځواکونو د امریکا متحده ملاتړ چې هم ورسره دی په شمالي سوریه کې 3 نور کلي د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړي دي او د اسلامي دولت ډلې د هغو سیمو څخه نور هم پر شاته مولي چې د کلونو راسي د هغوی په کنټرول کې و. د امریکا ژه خبریال د هربل هم هوش او د همکوره کلي ته ورغلی دي چې اوس د ټولو کنټرول د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو یا اس ډی اف او د کوردانو او عربي وسلوالو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د او د دغو سیمو کنټرول په لاس کې دي ورغلی دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال نږدې کلو ته پر شاسیبي او د سوریه د ډیموکراټو ځواکونه ورپسې ورغلي دي. د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو یو کمانډان محمود وای چې په نږدې کلو کې جنگ وسم روان دی او زموږ هدف دا دی چې اسلامي دولت ډله د دغه سیمې څخه ختم کړو. د سوریه د کوبانی شارګوري په شاوخوا سیمه کې پرند د ترکیه د امنیتي ځواکونو او کوردانو ترمنځ نشته سی ویني. د ترکیه ځواکونو کوشش کاوه چې په دې سیمه کې دیوال جوړ کړي، خو کوردی مزارچانو پرې د تیجو گزارونه کړی دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د خلکو د تیت او پرد کولو لپاره وشکې بهونکي ګاز هم کارولې دي. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوی ناورو.
د سوریه د کوردستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم کوردو امریکا غږ ته وویل چې د ترکیه امنیتي ځواکونو په مظاهرچانو ډزې هم کړې دي. د کوردو په خول په ډزو کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او لزګونه نور ژوبل شوي دي. د ترکیه چارواکو بیا دا خبره رد کړې ده. ابراهیم کوردو وړاندې وویل چې دوه ټپیان وروسته په روغتون کې مړه شول او نور ټپي شوي کسان د قمشیلي او کوباني روغتونونو ته د تداوی لپاره وړل شوي دي. د ترکیه پوز بیا وایي چې یو ډل خلکو په هغو کسانو د تیګو وارونه کول چې په سرحد کې د دیوال په جوړېدو لګیا و. پوز وایي چې د مظاهرچیانو د خبرولو لپاره یې اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او هیڅ ډزې نه دي شوي. د ترکیه حکومت څلور ورځې وړاندې د کوباني په ښار کې د کانکریټونو ځای پر ځای کول شروع کړي دي چې د سوریه سره خپل سرحد وتړي. دغه ښار د کوردی ملیشو په لاس کې دی او د ترکیه حکومت وایي چې هغوی ته یې سرخوږی جوړ کړی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ازبکستان حکومت او پارلمان د دغه هیواد د جمهور رئیس اسلام کریموف مړینه د سپتمبر د په دوهمه د جمعې په ورځ په یوې ګډې بیانیې کې تایید کړی ده. په بیانیې کې دا هم ویل شوي دي چې کریموف د اتیا کلونو په عمر کې مړ سو. نن د سپتمبر په درېمه به هغه په خپل پلرني ښار سمرکند کې شخ کړل شي. د ازبکستان حکومت د جمعې په ورځ په وایلو کې ویلي وو چې د هغه صحت ښه نه و او د تیرې شنبې د ورځې راسي په روغتون کې بستر دی. کریموف له 1990 کال راسي د ازبکستان مطلق العنان واکمن وو چې د غرب او د بشري حقوقو د ټولنې لخوا تر کلکو نیوکه لاندې وو. نوموړی لومړی د ازبکستان د کمونیست ګوند مشر وټاکل شو او وروسته ولسمشر شو. او د نړۍ مشران د چین د هنزګو ښار ته روان دي چې د یک شنبه په ورځ د جی شل هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. او د چین یو لوړپوړی ډیپلوماټ اعلان کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به زموږ تر ټولو دروند میلمه وي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د همدې خبرونې اول مطلب د قندار ولیوي د چمن سپین بولدک د تجارتي دروازې په بندیدو سره پاکستان غوښتل چې خپل سیاسي اهداف ته ځان ورسوي، خو دی وایي چې د هدف تر لاسه نه کړ. د چمن سپین بولدک لار د دوه ونې لپاره پاکستانی نظامیانو د افغان صادراتو او وارداتو پر مخ تړلې و. تفصیل د عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
د چمن سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو یو ورځ وروسته د کندهار والی همایون عزیزي له خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستانی نظامیانو له لوري د یادې لارې د بندېدو اصلي عوامل په ډاګه کړه. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په دا ډول حرکاتو سره غواړي چې پر افغانانو فشار زیات کړي تر څو خپلې غوښتنې او اهداف ورباندې ترلاسه کړي. که څه هم نوموړي د پاکستان د اوسنیو غوښتنو او هدفونو په اړه څه نه وایي، خو د کندهار د سرحدي قواوو معتبره منابعو امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په کندهار کې پر پاکستانیو کلدارو بندیز او د بی اسناد پاکستانی کاریګرو شړل دوه هغه موارد دي چې پاکستانی لوري غوښتل د فشار په ډول د چمن سپین بولدک لار د افغانانو پر مخ وتړي. د کندهار والی وایي چې په یاد اقدام سره پاکستان هیڅ هم ترلاسه نه کړه، خو پاکستان یې ښه ګاونډیتوب ته راوباله.
او دا د دې چې څنګه دا ولست تر فشار لاندې ونیسي، دغه د دروازې بندولم یو افزاده چې دوی دغه نه وایي چې خپل سیاسي برابرداري پاکستان همیشه ډیر تلاش کړی چې د هر ابزار نسخه کار واخلي. اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې حاکم ده مستقیم لاس د پاکستان دی.
د کندهار سوداګر وایي چې د چمن سپین بولدک د لارې د تړل کېدو له کبله تر 80 میلیونه زیات مالی تاوان اوښتی دي. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې افغانستان ته د وارداتو په برخه کې له کراچي بندر څخه تر چمن پورې د افغان سوداګرو لزر موټر بند پاته و.
زر هاو لکونه مشته تاوان را ورسېدی افغانی همدغه لارې په د بندېدو په خاطر باندې، یعنی لزر موټر زموږ د کراچي څخه د چمن پورې پر دې لار باندې ولاړ دي. د واردات په شکل را باندې تاوان خو ډیر ورسېدی.
د افغاني زراعتي محصولاتو د صادرېدو په برخه کې بوخت کاریګر وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې کارونه په ټپه ولاړ و. د غراز د تازه میوو سوداګر وایي چې تر ټولو زیات مالی تاوان دوی ته ورسېدلی، خو په راتلونکي کې د حکومت د افغاني صادراتو لپاره د پاکستان پر ځای پر بدیلو لارو باندې په جدیت سره کار وکړي.
انګور مګر د راسته سول بیرته مراوړي دي د لیم او ورکړي دي بیا مو دا څو ورځې بیرته بیا ستوږي دي پر تورخم باندې معنا مسرپونه یو په درې سوي دي
موږ ته د 15 ورځې چې د موږ مالونه بند وځای حالت ګرد و شوړې ده موږ بند کړی و نن مدا د کار شروع کې موږ ته په میلیارډو افغاني موږ ته تاوانونه را رسیدل
د سپین بولدک چمن لار په جنوب کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیټي او اقتصادي لار ده چې پاکستان هم خپل صادرات له دې لارې څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته رسي. دوی میاشتې مخکې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او کې افغانستان خپل بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. هغه مهال داسې باور و چې له دې وروسته به له پاکستان سره د ترانزیټ په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزه د تل لپاره حل شي. خو سوداګر وایي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دروازې بندېدو ثابته کړې چې پاکستاني لوري د افغاني تجارت په مخ کې په اسانۍ سره خنډونه جوړولای شي. عزیز الله پوپال، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږیسته یا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 1:30 دقیقې شولې. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې روسي د امریکا د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا یا حق هیڅ لاس نه درلود. د رپورت تفصیل د زمونږ همکار روحان نورزین اوري.
ولادیمیر پوتین د بلومبرګ د رسنۍ سره په مرکې کې وویل چې روسیه د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو د غلا په قضیه کې لاس نه لري. د روانې سوي کال په پیل کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې په زرګونو ایمیلونو غلا سول چې روسیه بیا ویکلیکس دغه ایمیلونه خپاره کړل. د ایمیلونو نه داسې څرګندېږي چې په مقدماتي انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې غړو د برني سندرز په مقابل کې د هیلری کلینټن ملاتړ کاوه. برني سندرز او هیلری کلینټن دواړه د دیموکرات ګوند د کاندید کېدو لپاره د یو بل سره سیالي کوله او د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې دریز دا و چې د دواړو ترمنځ به توپیر نه کوي او د دواړو سره به یو شانتي چلند کوي. د بلومبرګ سره په مرکې کې پوتین وویل چې دې ته توجه کول چې میلیونه چاغلا کړی دي په اصلي موضوع پردا چول دي. هغه وویل آیا دا مهمه ده چې د میرمن کلینټن د انتخاباتي مبارزې د دفتر دغه معلومات چاغلا کړی دي؟ آیا دا مهمه ده؟ مهمه دا دی چې ایمیلونو کې څه وو او خلکو ته څه ورشي. دغه باید هغه څه وي چې بحث پرې وسي. د دې ضرورت نشته چې په داسې کوچنیو موضوعاتو پسې وګرځو او د خلکو توجه د اصلي مشکل نه واړوو. خو زه غواړم یو ځل بیا دا ووایم چې زه یې په اړه هیڅ نه پوهیږم او حکومت په کچه روسیه هیڅکله هم داسې کار نه کوي. پوتین د بلومبرګ د رسنۍ هغه تورونه هم رد کړل چې روسیه غواړي د ایمیلونو د غلا کولو طریقه د امریکا د روانو انتخاباتو په نتایجو نفوذ وکړي او په یو شکل نه یو شکل تغییر ورکړي. هغه زیاته کړه چې د داسې اقداماتو لپاره په کار ده چې څوک د امریکا په داخلي سیاست پوه وي. د امریکا د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو د خبرېدو وروسته د دغه کمیټې رئیس ډی بی شوالتس استعفا وکړه. د دیموکرات ګوند غړو او د امریکا د استخباراتو کارپوهانو او مامورینو په مکرره توګه د روسیې په استخباراتو تور لګولې دي چې د ایمیلونو د غلا کولو تر شا د دوی لاس وو. د روسیې د جمهور رئیس سره مرکه داسې وخت خبره سوې ده چې دوی ورځ وروسته باغه او د نړۍ د شلو نورو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران چې جمهور رئیس اوباما به هم پکې شامل وي په چین کې سره وګوري او هلته به د جی شل یا د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
کارپهان وایي چې د ایران لخوا د شیګانو د ازادۍ د متحد پاوز په نامه د یو نوي داوطلب پاوز جوړول به په منځني ختیځ او ټوله سیمه کې تشنج پیدا کړي. دا نوی پاوز به د یمن، عراق او سوریه کې او د سوریه په جبهاتو کې جنگيږي. په مکرې د امریکا غږ د خبريالو مهدی جی دینا او نور زاهد ګډ رپورټ ته چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دراوروي.
دا نوې شیا پاوز چې د شیاګانو د ازادۍ د متحد پاوز په نوم یادیږي په منځني ختیځ او سیمه کې شیا د طالبان د جنگ لپاره راجلبي. د دې نوې پاوز اعلان د سپای پاسداران یو سابق قدر قومندان محمد علي فلکی چې دا وخت په سعودي کې د ایراني قوا عمومي قومندان دی وکړ. په دې نوي پاوس کې بعد ایرانیان نه بغیر د نورو ملکونو شیعهګان هم راجذب شي. فلکی د ایران د مشرق اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې د دې نوي پاوس د فعالیت تمرکز به پر عراق، یمن او سوریه وي. فلکی زیاته کړه چې فعلاً په سوریه کې د ایرانی قواو سره یو ځای د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم جنګیږي. محمد علي فلکی چې د عراق او ایران د تکلن جنگ یو تجربه کار قومندان ګڼل کیږي وایي چې دا پاوز یوازې د ایران پاوز نه دی، بلکې هر چیرې چې جنگ وي موږ به هلته لیږو او جنگیږي به. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د یو نوي مذهبي پاوز جوړول په حقیقت کې د سعودي عربستان په شمول د هغو عربو سنی دولتونو په ضد د جنگ اعلان دی چې له ډېرې مودې راهیسې پالیسي په ایران کې د واکمن رژیم له سیاست سره په تضاد کې واقع وه. د ایران او د خلیج د سنی ګاونډیانو ترمنځ د مذهب، سیاست او ایدیالوژۍ په سر ژور اختلافات موجود دي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې ایران اوس په ټوله نړۍ کې د شیعه مذهب او خپلې سیاسي مفکورې د خپرولو لپاره تبلیغات کوي. د ایران د چارو کارپوه عبدالرزاق امریکا غږ سره په یوې تلیفون مرکې کې داسې ویل، په بنیادي ډول د دې اعلان نه د ایران مقصد دا دی چې په سیمه کې به د خپلو مقاصدو د حاصلولو په خاطر له خارجي جنگلونو د ټیریزم او تشدد د خبرولو لپاره کار اخلي او په دې سره بعد د خپل پالیسی جاری ساتي. عبدالرزاق وایي چې د خلیج د همکارۍ سازمان یا جی سی سی چې مشري د سعودي عربستان په غاړه ده، ایران په دې تورن کړو چې په سیمه کې د مذهب په بنیاد د قبیلوي شخړو اورونو ته لمنه وهي، چې په دې کې په جنگ ځپلي هیواد هیمن کې د حوثي شیعهګانو ملاتړ کول هم شامل دي. خو سعودي عربستان لا تر اوسه پورې د ایران د دې وروستي اقدام پاړه رسمي تبصره نه ده کړې. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چارو کارپوه رسول نفیسی امریکا غږ ته وویل چې تهران او ریاض دواړو له تیرو څو میاشتو نه په یمن کې خپل کورونه لګولي دي او غالبا ایران کوشش کوي چې د شیعهګانو د آزادۍ د متحد پوځ په جوړولو سره سعودي عربستان ته د خپل مټ زور ښکاره کړي او ورته وښيي چې په روان جنگ کې له خپلو نورو مذهبي انډیوالانو نه د کار اخیستلو قدرت هم لري. د یمن حوثیان له سعودي عربستان سره په جنگ بوختي، ایران یې تر شا ولاړ دی او کوشش کوي چې د سنیانو نه قدرت ونیسي. په قاهره کې د یمن د چارو کارپوه میسا شجاع الدین وای چې د دې ډول یو مذهبي پوځ جوړول به په یمن کې موجوده شخړه نوره پسې زیاته کړي. نوموړی وای حوثیان چې په یمن کې تر ټولو پیاوړې ملیشه ګڼل کیږي، که ایران ورسره نور کومک هم وکړي شاید چې نظامي قوت به یې له حده ډېر مؤثر ثابت شي. ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي نه یوازې دا چې ایران د لبنان د شیعه ملیشو له لارې په سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخوي او د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپلې قواوې هلته لیږلي دي، فکر کیږي چې په زرګونو افغانان، پاکستانیان او لبنانیان ایرانی قواوو راجذب کړي دي او په سوریه کې د جنگ جبهه ته استولي دي. د سردار کاظمي په نوم یو افغان شیعه چې د سوریې نه متحده عربي امارات ته تښتېدلی وایي ایرانی قومندانان په سوریه کې د جنگ د لومړی جبهاتو قومنده په لاس کې لري او د دمشق رژیم دفاع کوي. د عراق د حکومت یو پخوانی سلاکار یاسر حیدری چې په عراق کې د ایران د ښکاره مداخلې او لاسوهنې په ضد د احتجاج په توګه له خپل وظیفې نه استعفا کړې، امریکا غږ ته وویل چې د عراق د حکومت طرفدارې ملیشي چې د خلکو د بسیج د قواوو یا آی آر جی سی په نوم شهرت لري، قومانده انسجام او اداره مستقیما د ایران د پاسداران انقلاب د قومندان قاسم سلیمانی په لاس کې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د نوې مستقلې قوې د جوړېدو په نتیجه کې شاید چې په سیمه کې تشنجونه نور هم زیات شي. ایرانی کارپوه رسول نفیسی په دې فکر دی چې د خلکو د بسیج د قواو تر څنګ د دغه نوې قوې جوړول او د یو مستقل پوځ په شکل ته تبارز ورکول پراخ هدفونه لري او شاید چې یوازینی هدف یې د سعودي عربستان او د خلیج د سنی دولتونو په غوږ وهل نه، اصل مقصد یې په ټوله سیمه کې د ایران د ارمانونو او مرامونو لسته راوړل دي. څارونکي په دې عقیده دي چې د نوي پوځ جوړول د ایران د مشرانو لخوا صرف او صرف سعودي عربستان ته د خپل قوت او قدرت کار کول نه دي، بلکې په اوږده موده کې نور مقاصد هم لري. کارپوه عبدالرزاق وویل چې سعودي عربستان، متحده ایالات او نور انډیوالانې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې په ایجنډا باندې ښکاګا دي او دې اعلان د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه هم نه دي حیران کړي. شاید چې یو ورځ متحده ایالات په دې باندې خپله پښیماني وښيي چې ولې دغو شیعه ډلو ته اجازه ورکړه چې خپل فعالیت ساحه په منځني ختیځ کې دومره پراخه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 1.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
او د همدرندونکو د روان خبرونه ورستای مطلب ټاکل شو چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په استراري توګه د کولرا د واکسینولو مبارزه پیل شي چې د غساري ناروغي کنټرول شي. نور تفصیل د امریکا غک د خبريالي لیزا شلاین پر راپور کوي.
د روغتیا نړیواله ټولنه وایي د دې بیره ده چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د کولورا ساري ناروغي په چټکۍ سره خپریږي او استرالی اقدامات یې کړي دي چې د دغې مرګاني ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. ډبلیو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې ټاکل شوی ده په څو هفتو کې په پایتخت کینشاسا کې د واکسین کولو مبارزه پیل شي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې کولورا په لوړه درجه ساري ناروغي ده، مګر په روان کال کې دغه ساري ناروغي په غیر معمول توګه په چټکۍ سره خپریږي. د ډبلیو ایچ او د اټکل له مخې تر اوسه پورې په روان کال کې تقریبا 13,000 پیښې کشف شوې دي. په عملي توګه د کولورا د پیښو دغه شمېر د 2015 کال د پیښو د ټول شمېر سره برابر دی. حتی لوی اندېښنه دا ده چې دغه ناروغي د هیواد له ختیځې برخې نه چې په عادي توګه دا ناروغي پکې محدوده ده کینشاسا ته خپریږي چې په معمول ډول کورونا نه اخلاص وي. د ساري او عمومي ناروغیو لپاره د ډبلیو ایچ او د دفتر مشر ډومینیک لګروس نوای د وروستي ځل لپاره په 2011 کال کې په کینشاسا کې کولورا لګېدلې وه. دی وایي دغې ناروغۍ لږ تر لږه دوه کاله دوام وکړ چې څه باندې 2000 پیښې لیدل شوې وې او اته اتیا تنه پکې مړه شوي وو. دی وایي دا مهمه ده چې د دغې ناروغۍ د پیل کېدو سره سم د واکسینولو مبارزه پیل شي او تقریبا 10,000 تنه به واکسین شي. لګروس نه خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The objective of that campaign, which is targeting the most at-risk areas of the city, which is a big city, it's about 5 million inhabitants in Kinshasa. The objective is to try to contain...
The دغه مبارزه هدف د خار هغه سیمې دي چې د ډېر خطر سره مخامخ دي. دا یو لوی خاط دی. په کینشاسا کې تقریبا 5 میلیونه کسان ژوند کوي. د دغه مبارزه هدف دا دی چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي او موږ 5 کاله پخوا دې ته ورته حالات سره مخامخ وو چې ډېر وخت یې دوام وکړ، ډېرې پیښې ورسره ملګري وې او ډېر مړي پکې شوي وو. ډبلیو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځو سیمو کې دغه ساري ناروغۍ په لوړه درجه موجوده ده چې پکې د مړي اندازه 1.3% ده. دغه ټولنه راپورټ ورکوي چې د ډي آر سي په لویدیځه سیمه کې چې کینشاسا هم پکې راځي د مړینې اندازه لوړه ده چې 6% ته رسیږي. لګروسا د راپورټونو لمخې وایي د اگست میاشتې 14 نیټې نه راپو دی خو د کولورا 14 پیښې لیدل شوې دي او 2 تنه ورنه مړه شوې دي. لګروس بیا وایي
That's very worrisome because it affects places where there is usually no cases of cholera, no immunity of the population. The health staff is not used to cholera cases. And
دا د ډېرې اندېښنې خبره ده ځکه چې دا په هغو سیمو باندې تاثیر کوي چې معمولا د کولورا پیښې او د خلکو مصونیت پکې نه وي. د روغتیایي چارو کارکوونکي د کولورا د پیښو سره بلد نه دي او د کینشاسا په باره کې چې زیاته اندېښنه لرو هغه دا ده چې باراني موسم را روان دی. معمولا په ډي آر سي کې د کولورا موسم د سپتمبر اکتوبر په میاشتو کې پیل کیږي. لګروس وایي د واکسین کولو مبارزه به دوه کمپونو ته هم وغځول شي چې هلته د برونډي او د افریقا د مرکزي جمهوریت نه راغلي مهاجر پکې اوسیږي چې په خاصه توګه دوی د خطر سره مخامخ دي.
د خبرونو لنډیز جمهور رئیس غنی وایي په هر قیمت شوي اصلاحاتو ته به دوام ورکړي. هغه دا خبره د خواجه ربش د شارګوټي د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 500 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. دغه ادارې د پروګرام عمومي مشري پرون په کابل کې خبرونه وویل چې دوی د پلان په اساس باید د رواني سیوی کال تر پایه 3.5 میلیون ډیرو کسانو ته خواړه برابر کړل شي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام او مشري ایرن ترن کازن وویل چې د چپتیرو اتو میاستو کې تر 2 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې سوي دي. د امریکا فدرالي ادارې اته 50 پانی هغه اسناد د جمعې پر ورځ د عامو خلکو لپاره خپاره کړل چې د هغو د تحقیقاتو نتیجه ده. اف بی آی د امریکا د جمهور رئیس کاندیدی هیلری کلینټن څخه کله چې هغه د بارنوی چار وزیر و او د ایمنونو لپاره خپل شخصي کمپیوټري سرور استعمال کړی وو او د غادرې ورسره په دې اړه تحقیقات کړی وو. د سوریه ځواکونو د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ چې هم ورسره دی په شمالي سوریه کې درې نور کلي د اسلامي دولت د ډلې څخه آزاد کړي دي او د اسلامي دولت ډلې د هغو سیمو څخه نور هم پر شا تمبولي چې د کلونو راهیسې د هغوی په کنټرول کې و. د امریکا ژه خبریال د هربل هم هوش او د همکوره کلیو ته ورغلی چې اوس د ټول کنټرول د سوریه د ډیموکراټیک ځواکونو یا د اس ټی اف او د کوردانو او عربي وسلوالو چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی کنټرول یې په لاس کې دی. د سوریه د کوبانی شارګوډي په شاوخوا سیمه کې پرون د ترکیه د امنیتي ځواکونو او د کوردانو ترمنځ نشته سیوی دي. د ترکیه ځواکونو کوشش کاوه چې په دې سیمه کې دیوال جوړ کړي خو کوردی مزارچانو پرې د ترجو گزارونه کړی دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د خلکو د تیتو پر کول د پاره وشکي بهونګي غاسم کارولې دي. د سوریه د کوردستان د بارنوی چار وزیر ابراهيم کردو امریکا ژغتول چې د ترکیه امنیتي ځواکونو په مزارچانو ډزې هم کړې دي. د کوردو په کول پټځو کې یو مزاره کوم کې وژل شوی او لسکونو نور ټپیان دي. د ازبکستان حکومت او پارلمان دغه یو جمهور رئیس اسلام کریموف مړینه د ستمبر په 2مه د جمعې پورس په یو غډي بیانې کې تایید کړي. په بیانې کې دا هم ویل شوی دی چې کریموف د وټیا کلونو په عمر کې مړ شو. نن او نن د ستمبر په 3مه به هغه په خپل پلانني شهر سمرکند کې شخ کړل شي. د نړۍ مشران د چین د انګیزو شارته روان دي چې د یکشنبه پورس د جی شل هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي او د چین یو لوړ پوه ډیپلوماټ اعلان کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به زموږ تر ټولو درون میلمه وي. په عین حال کې ښاغلی پوتین داسې اشاره ورکړې دي چې هغه په پلان کې لري چې جیوپولیټیکي مسایل باندې به هم په دغه غونډه کې خبري وکړي او د امکان هم شته چې پوتین به د بیجنګ هغه لومړیتوب چې دا خبرې دی یوازې په اقتصاد او چاپیریال ساتنې وي او محدود وي خراب کړي. د روسیې رسنیو راپور ورکړی دی چې جمهور رئیس پوتین په پلان کې لري چې د نړۍ د څو مشرانو سره وویني چې په هغه کې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما، د جرمني چانسلر انګلا مرکل، د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د چین جمهور رئیس جی جی پینګ شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او درنوندونکو د خبرونې په پای کې د افغانستان د سولوي خرونو د نن ورځې د هوا اټکل درته وایو. په کابل کې باندې اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 9.8 ته ولس. په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 2.8 ته 21. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 3.8 ته 18. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 6.8 ته 26. په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 3.8 ته 26. په قندز کې به د تودوخه لوړ درجه 6.2 ته 26 وي، البته هم اسمان شین وي. په خوست کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 2.8 ته 21. په پېښور کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 6.2 ته 25. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به باران وريږي، د تودوخه لوړ درجه 2.8 ته 21. پم دې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسول. تاسو کولی شئ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. آدرس دا www.voanews.com/pashto. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. په راپورونو کې به ووري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي د سر په بیه اصلاحاتو ته دوام ورکوي. بلدا پرده د شهید بشری خونو د څارنې نړیوالې موسسي ویلي دي چې کلسټري یا خوشحالي بمونه چې ملګر ملتونو یې استعمالول منع کړی دي، د سوریې او یمن په جنگونو کې ورڅخه د مخالفانو او ملکیانو پر ضد کار اخیستل کیږي. او همدارنګه بل نړیوال راپور لرو چې له جنوبي سودان د مهاجرینو بهیر همداسې دوام لري. دا راپورونه د موږ په دویمه نیم ساعته خبری خبرونه کې اوري چې نیم ساعت وروسته د دری خبرونه په تعقیب شروع کیږي. وځ د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی لاندې شبکې دری خبرونه اوري.